شمال انت باشید. انت صاحب خوش آمدید.
ډیر زیاته مننه ستار فروغ. قدرمنو دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په روانه میاشت کې په مکه مکرمه کې د اسلامي نړۍ د دیني عالمانو په غونډه کې به په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو بحث او خبرې وشي. همدارنګه په خبرونه کې دا موري چې د پاکستان او هند استخباراتو د پخوانیو مشرانو کتاب د جاسوسي یادښتونه په اسلام آباد کې جنجالونه راپورته کړي. د ناټو د دفاع وزیران نن په بروکسل کې راټول شوي او د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو سره په مرستو پکې. دوستانو ستړي مشي، په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل ان لخپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګڼ نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. دا ننګرهار د والی مطبوعاتي دفتر وایي چې د بهرنیو جنګیالیو په ګډون 15 وسلوال طالبان په حصارک ولسوالۍ کې په عملیاتو کې وژل شوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له بنګلادیش سره د دریو لوبو لړۍ د تیر شپې د لوبې په ګټلو سره 3-0 په وړاندې وګټله. او د ناټو غړو پرون په بروکسل کې پر هغو پلانونو موافقه وکړه چې د روسیې لخوا د پیښو خطرونو او نورو ګواښونو په وړاندې د دې ټلوالې د غړو ساتنه کوي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په را روانه میاشت کې به په مکه مکرمه کې د اسلامي نړۍ د دیني عالمانو غونډه کې په افغانستان کې د سولې پر لارو بحث او خبرې وشي. د دې شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک ازادي رډیو ته وویل دا غونډه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان لخوا جوړیږي او د افغانستان د روانې جګړې په اړه د هیواد د دیني عالمانو د وروستۍ فتوا په رڼا کې بحثونه پکې کیږي.
هلته به په سعودي عربستان کې دا کانفرنس جوړیږي او سر تیر هفته نه دعوتنامی مختلف علما او ته چې دعوت شوی دی د عالم اسلام غوی ته مستقیما د او ایسی لخوا نه لیګل شوی.
خغلی خپلواک وایي د مکی مکرمه غونډه به چې د جولای په 11 او 12 نیټو د 15 اسلامي هیوادونو لسلو زیاتو دنیا عالمانو په ګډون جوړیږي د هیڅ حکومت تر اغېز لاندې نه وي. د دوشنبه په ورځ په کابل کې د شاوخوا 2500 دنیا عالمانو په ګډون پر هغه غونډه چې د افغانستان روانه جګړه یې ناروا وبلله او د دې جګړې له ښکېلو خواوو څخه یې د اوربند غوښتنه وکړه، انتحاري حمله وشوه. دا ننګرهار د والید دفتر مطبوعاتي دفتر وایي چې تیر شپه 15 وسلوال طالبان چې بهرني جنگیالي هم پکې شامل دي د حصارک په ولسوالۍ کې وشل شوي دي. دا ننګرهار د والید دفتر نن سهار په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا وسلوال د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وشل شوي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې دا طالبان هغه مهال تر هدف وګرځېدل چې وختلی د سارک د ولسوالۍ پر ودانۍ او ځینو پوستو باندې بریدونه وکړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له بنګلاديش سره د دریو لوبو لړۍ د تیر شپې د لوبې په ګټلو سره 3-0 په مقابل کې وګټله. افغان لوبډلې په تیرو دوو لوبو کې خپله بشپړه برلاسي ښوولې وه، خو د بنګلاديش لوبډلې په بېګانۍ لوبه کې سخت مقاومت وکړ او یوازې د یوې منډې په توپیر سره ماته شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال ویان شریف الدین شاکر له دې لوبې وروسته ازادي راډیو ته وویل
بنګلاديش که څه هم په 2000 کې بشپړ غړیتوب ترلاسه کړی، ډېرو نړیوالو هغه قوي لوبډلو ته ماتې ورکړې دي لکه نیوزیلینډ، آسټرالیا، پاکستان او هندستان، خو افغانستان لوبډله په دې وتوانېد چې همدغه قوي لوبډلې ته په سیریز کې ماتې ورکړي.
افغانستان به له بنګلاديش سره د لوبو د لړۍ له ګټلو وروسته خپل لومړنی تاریخي ټیسټ لوبه د هند په وړاندې وکړي. افغانستان له هند سره چې د نړۍ له ټاپ ټیمونو څخه دی راتلونکي اونۍ په بنګلور کې د لوبې ډګر ته وځي. دا ناتو غړو پرون په بروکسل کې پر هغه پلانونو موافقه وکړه چې د روسیې لخوا د پیښو خطرونو او نورو ګواښونو په وړاندې د دې ټلوالې د غړو ساتنه کوي. دا ناتو دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې په خپله غونډه کې موافقه وکړه چې په اروپا کې د بحران په صورت کې به د ناتو حضور د 1.5 په ترڅ کې د پوځي ځواکونو د 1.5 کنډکونو د هلیکوپټرو د 1.5 غونډونو او د 1.5 پوځي بیړیو په وسیله پیاوړی کوي. دوی همدارز موافقه وکړه چې ناتو پوځي ځواکونو ته به دا اسانتیا برابرېږي چې د کړکیچ په صورت کې به په ټوله اروپا کې آزادانه تګ راتګ کوي او د اتلانتیک سمندر په دواړو خواوو کې به په لوژستیک قرارګاهو کې له 1200 زیات کسان پر دندو ګماري. د ناتو منشي یانس ستولتنبرګ خبریالانو ته وویل چې د ګډ امنیت د پیاوړتیا او د بیلابیلو ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره پر ځینو نورو اقداماتو هم موافقه شوې، خو د یې په اړه جزئیات ورنه کړل. په داسې حال کې چې د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو مشران په کاناډا کې د نننۍ سرمشریزې لپاره تیاری نیسي، د فرانسې ولسمشر پرون د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ته خبرداری ورکړې چې له خپلو دوستانو سره دې تجارتي جګړه نه پیلوي. ایمانویل مکرون د کاناډا له صدراعظم جاستین ترودو سره په ګډه خبري غونډه کې ویل فرانسه او کاناډا به هڅه وکړي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته قناعت ورکړي، څو د امریکا پر متحدانو د تجارتي تعرفې وضع کول به پر تجارت ناوړه اغېزه وکړي. ښاغلي مکرون زیاته کړه چې د جی ول سرمشریزې مخکې به د برطانیا، ایټالیا او جرمني له مشرانو سره هم وګوري. په همدې حال کې ولسمشر ټرمپ پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي دي چې د امریکا د تجارتي حقونو د دفاع په مقصد په دې سرمشریزه کې ګډون کوي. او ټاکل شوی چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن له خپل روسي سیال سره د فنلند په پلازمینه هلسنکی کې وګوري. د فنلند پوځ وایي د جوزف ډانفورد او والډی ګراسیموف کتنه د سیمه ییزو جګړو د شدت د مخنیوي لپاره د هڅو یوه برخه ده. د فنلند د بهرني سیاست د انسټیټیوټ یو کارپو ماتی پیسو د دې هیواد رسنوي ته ویلي چې د اوکراین او سوریې په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د وضعیت د خرابېدو مخنیوي او د ناوړه تفاهمونو له منځه وړل د دې خبرو هدف دی. دوستانو خبرونه مولا ساده یې راډیو نو اوریدل باندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. د ناتو د دفاع د وزیرانو غونډه چې نن په بروکسل کې د دویمې ورځې لپاره جریان لري په افغانستان کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره نن په مرستو راڅرخي. په دې اړه به په دې خپرونه کې ریپورت وړاندې کړو. د ولسمشر محمد اشرف غني د اوربند د امر په اړه چې ویلي دي د وسلوالو طالبانو پر ضد به د روژې د 20مې نیټې نه د اختر تر 15مې نیټې پورې اوربند اعلان کړي. په دې اړه عکس العملونه راغلي، دا عکس العملونه هم در سره شریکوو. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په برطانیې کې د برطانیې د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې له نوموړي وخت چې پر پاکستان د فشار راوړي څو د افغانستان په سوله کې مرسته وکړي. پر دې موضوع هم ریپورت لرو که وخت د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه ولرو. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې اوري چې د ناتو غړو پرون په بروکسل کې پر هغه پلانونو موافقه وکړه چې د روسیې لخوا د پیښو خطرونو او نورو ګواښونو په وړاندې د دې ټلوالې د غړو ساتنه کوي. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی هم له یاده مه باسئ. د ناتو منشي یانس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې وویل چې د ناتو د دفاع د وزیرانو د غونډې په دوهمه ورځ چې نن ده با په دې بحث وشي چې د ناتو غړي هیوادونه او نور مرسته کوونکي له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د 2000 میلادي کال څخه وروسته تر 2040 میلادي کال پورې څه ډول مالی مرستې کولای شي. د ازادي رادیو همکار احمد شیبر په بروکسل کې دی د ناتو د نننۍ غونډې په اړه مخبري.
نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان لپاره مهمه ورځ ده. د ناتو د نه وښخړو هیوادو دفاع وزیران او د هغو هیوادو دفاع وزیران چې د غوس ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري د افغانستان په اړه بحث کوي. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي هم په دې غونډه کې برخه اخلي. روان امنیتي وضعیت، افغانستان ته د غوس ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د نورو ځواکونو استول او تر 2000 میلادي کال وروسته له افغان ځواکونو سره مرسته د غونډې د بحث اساسي ټکی دی. د اوس لپاره د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې نږدې 14 سره بهرني سرتیري شته. د ناتو عمومي منشي جنس ستولتنبرګ وایي چې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو یو هدف دا دی چې طالبان پوه شي چې دوی د جګړې له لارې نشي بریالي کېدی او په دې ډول دوی مجبوره شي چې سوله وکړي. ستولتنبرګ د پنځشنبې په ورځ د ناتو د دوه ورځنۍ غونډې د پیل په خبري کانفرنس کې وویل په افغانستان کې زموږ حضور له افغانانو سره مرسته کوي چې خپل هیواد باثباته کړي، له نړیوال تروریزم سره وجنګیږي او د یوه سوله ییز حل لپاره شرایط رامنځته کړي. ستولتنبرګ همداراز طالبانو ته د ولسمشر اشرف غنی د موقت اوربند په اړه وویل چې دا د سولې لپاره د افغان ولسمشر پر قاطعیت دلالت کوي. اشرف غنی چې د فبروري په 28مه طالبانو ته پرته له وار له مخه شرایطو د سولې وړاندیز کړی و، د پنځشنبې په ورځ له طالبانو سره د روژې له 28مې د کوچني اختر تر 5مې یو اړخیز اوربند اعلان کړ. ملګرو ملتو په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو عمومي قمندان، د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او یو شمېر نورو نړیوالو د دې اوربند ملاتړ کړی دی، خو هم د افغانستان ولسمشر او هم د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې په دې اوربند کې القاعده او داعش نه دي شامل. تر اوسه روښانه نه ده چې طالبان به دا اوربند عملي کړي که نه، خو دې ډلې د می په 28مه په یوې اعلامیه کې د کابل اوسیدونکو ته خبرداری ورکړ چې له پوځي او استخباراتي مرکزونو لرې شي چې دوی به بریدونه وکړي. هغه وخت د افغانستان دفاع وزارت دا د طالبانو بې ځایه تبلیغات وبلل او ویې ویل چې افغان ځواکونه د کابل د دفاع توان لري. دلته په بروکسل کې هم د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ د افغان ځواکونو ستاینه وکړه چې پیاوړي شوي دي او د زیاته کړه چې 15 اونۍ وروسته به د ناټو په سرمشیزه کې دا پریکړه وشي چې له افغان ځواکونو سره له 2000 تر 2024 میلادي کلونو پورې د مرستو پریکړه وشي. احمد شیبر، ازادي راډیو، د ناټو مرکزی دفتر.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د یو اړخیز اوربند له اعلان وروسته په افغانستان کې د نن او بهر د دې اوربند هرکلی شوی. حمید بومن مو په یو شمېر عکس العملونو خبرې.
د سولې عالي شورا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر، د بهرنیو ځواکونو قمندان او د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر د جلا جلا پیغامونو په خپرولو سره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د اعلان شوي اوربند هرکلی کړی او هغه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې یو مهم ګام بللی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ په یو ویډیو پیغام کې دغه اوربند یوازې له افغان طالبانو سره اعلان کړ او ویل چې له بهرنیو ترهګرو، القاعده او داعش پر ضد به د افغان ځواکونو جګړه دوام وکړي. د سولې عالي شورا په خپل بیان کې لیکلی دی چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د شاوخوا 3000 دینی عالمانو لخوا د خپرې شوې فتوا ملاتړ کوي او له ولسمشر محمد اشرف غنی نه مننه کوي چې د افغانستان د خلکو او دینی عالمانو په غوښتنه اوربند اعلان کړ. د سولې عالي شورا په دې بیان کې د ولسمشر لخوا د اوربند اعلان په هیواد کې د سولې د ټینګښت په برخه کې یو مهم ګام بللی او پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د ملت غوښتنې ته لبیک ووایي او له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. بلور ته په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو په یوه اعلامیه کې ویلي دی چې د ولسمشر اشرف غنی لخوا د اعلان شوي اوربند درناوی به وکړي. د امریکایي ځواکونو په اعلامیه کې د جنرال جان نیکلسن په حواله لیکل شوی دی چې دوی د روژې مبارکې میاشتې د سوله ییز پای لپاره د افغانانو د غوښتنې او په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو ملاتړ کوي، خو امریکایي ځواکونو په خپل بیان کې ویلي دی چې د القاعده، داعش او نورو سیمه ییزو او نړیوالو ترهګرو په خلاف د امریکایي ځواکونو عملیات په دغه اوربند کې شامل نه دي. د افغان ولسمشر لخوا د اوربند دا اعلان وروسته هغه شوی چې په کابل کې د افغانستان شاوخوا 3000 دینی عالمانو د یوې فتوا په صادرولو سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روانې جګړې د پای غوښتنه وکړه. په همدې ترڅ کې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن په یو بیان کې د ولسمشر اشرف غنی لخوا د اوربند دا اعلان په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي د کمولو او د سولې د خبرو د پیل لپاره یو مهم ګام بللی دی. په بیان کې د بوریس جانسن په حواله ویل شوی دی چې په کابل او تاشکند کې روسي نړیوالو غونډو دا وښودله چې سیمه ییزه ټولنه او د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د روانې جګړې د سوله ییز پای لپاره یو موټی دي. په بیان کې پر طالبانو هم غږ شوی دی چې په اوربند کې شریک شي او د سولې د ټینګښت لپاره د هڅې وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما هم د ټویټر په یو پیغام کې د ولسمشر اشرف غنی لخوا د اعلان شوي اوربند ملاتړ کړی او ویل دی چې دوی په دې باور دي چې په افغانستان کې د روانې جګړې هیڅ پوځي حل لار نشته. په افغانستان کې دننه او بهر د ولسمشر اشرف غنی لخوا د اعلان شوي اوربند ملاتړ داسې محل کېږي چې خپلو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی.
جنگ دی ولک سول خر
سول او ملی یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغان چارواکي وایي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې د برتانیا د بهرنیو چارو له وزیر سره د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د لیدنې یوه مهمه موضوع وه. د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم برتانیا ته د ښاغلي عبدالله د سفر اصلي هدف دا نه و، خو برطانوي چارواکو ډاډ ورکړی چې اسلام آباد به د تروریستي ډلو له ملاتړ څخه لاس اخیستو ته وهڅوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی وایي د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن د هیواد له اجرایه رئیس سره په کتنه کې ډاډ ورکړ چې پاکستان به د تروریستي ډلو له ملاتړ څخه لاس اخیستو ته وهڅوي. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د چهارشنبه په ورځ د یو درې ورځني سفر لپاره لندن ته ورسید. افغان چارواکي وایي چې ښاغلی عبدالله به د افغانستان او برتانیا ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا، د تروریزم پر ضد د مبارزې او د افغان ځواکونو د تجهیز په برخه کې د برتانیا د مرستو په اړه د دې هیواد له چارواکو سره خبرې وکړي. خو آیا دوی به د کابل او اسلام آباد د ترینګلو اړیکو په اړه هم بحث وکړي؟ د اجرایه ریاست ویاند وایي چې لندن ته د اجرایه رئیس د سفر هدف له تروریستي ډلو د پاکستان د ملاتړ په اړه خبرې نه دي، خو دای تاییدوي چې د ښاغلي عبدالله په هره کتنه کې په دې اړه بحث شوی. ښاغلی رحیمي وایي برطانوي چارواکو په دې کتنو کې ډاډ ورکړی چې پر پاکستان له خپل نفوذ څخه به کار واخلي او به یې هڅوي چې د سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په رڼا کې د تروریستي ډلو له ملاتړ څخه لاس واخلي.
مونږ په دې باندې وغږېدل دلته چې پاکستان تر اوسه پورې د تروریستانو څخه حمایت کوي او په پاکستان سیاست کې کوم بنیادی تغییر نه دی راغلی. دلته رسمي موقف دا و چې مونږ په دې واقف یو، دا خبره مونږ څرګنده ده چې پاکستان د تروریستانو څخه حمایت کوي، خو مونږ خپل حلیزلی ته ادامه ورکوو چې تر څو چې پاکستان په خپل سیاست کې تغییرات راولي.
ښاغلی رحیمی وایي چې عبدالله او جانسن د افغانستان په سوله کې پر پاکستان سربیره د ایران او د منځنۍ آسیا د هیوادونو او د سیمې د نورو هیوادونو پر ونډه هم خبرې وکړي. د اجرایه ریاست ویان د افغان او پاکستانی چارواکو وروستیو لیدنو کتنو ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې دا لړۍ به یوې مثبتې نتیجې ته د رسیدو تر وخته دوام وکړي. برتانیا له افغانستان سره د مهمو مرستندویو هیوادونو له ډلې دی او په تیره یوه نیمه لسیزه کې له متحدو ایالاتو وروسته له افغانستان سره خورا زیاتې مالی او پوځي مرستې کړې دي.
بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان له لوی درستی سره د افغانستان پر حالاتو غږېدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې مایک پامپیو او جنرال قمر باجو د امریکا او پاکستان پر دوه اړخیزو اړیکو هم خبرې کړې دي. عصمت ساروان په اړه جزئیات لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د پاکستان د پوځ لوی رئیس جنرال قمر جاوید باجوه د تلیفون له لارې د امریکا او پاکستان پر دوه اړخیزو اړیکو او په افغانستان کې د پخلاینې په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی هیدر ناوریت وایي چې د دغه هیواد د باندنیو چارو وزیر د پاکستان د پوځ لوی رئیس ته د چهارشنبې په ورځ تلیفون وکړ. د همدارز ویل چې دواړو خواوو د جنوبي آسیا د ستراتیژۍ له تفکیکه پرته د ټولو تروریستي او افراطي ډلو پر ضد د اقدام پر اهمیت خبرې وکړې. دا د میله میاشتې راپدې خو چې دوه هیوادونو د یو بل د ډیپلوماټانو پر سفرونو محدودیتونه لګولي د امریکا او پاکستان د جګپړو چارواکو لومړنی تماس دی. د امریکا او پاکستان اړیکې په وروستیو کې ترنګلی شوې دي. امریکا له پاکستان غواړي چې په خپل خاوره کې د طالبانو او حقاني شبکې پناه ځایونه بند کړي. متحده ایالاتونو په همدې لړ کې پر پاکستان د فشار راوړلو لپاره د هیواد ته مالی او پوځي مرستې کمې کړې دي. امریکا له پاکستان په کلکه غواړي چې په خپل خاوره کې د حقانی شبکې او طالبانو پر ضد اقدام وکړي. پاکستان د افغانستان په جنگ او سوله کې مهم رول لري. د هیواد په 2015 میلادي کال د لومړي ځل لپاره اسلام آباد ته نږدې په مری شارګي کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د مخامخ خبرو امکان برابر کړ، خو له هغه وروسته د سولې د خبرو لپاره پاکستان د افغانستان او امریکا غوښتنې عملي کړې نه دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دا د آزادی رادیو دا اوس هم دا چې لویدیځي رسنۍ د افغانستان په اړه سوي صفي الله ستانکزی ورته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د یو لنډمهاله اوربند اعلان د باور جوړونې او د سولې خبرو ته د طالبانو د هڅولو لپاره یو ښه ګام وباله. د ورځپاڼې په لیکنه افغان ولسمشر په داسې حال کې اوربند اعلان کړ چې په افغانستان کې سخته مرګونې جګړه روانه ده. د افغانستان جمهور رئیس د پنجشنبې په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې اعلان وکړ چې له افغان وسلوالو طالبانو سره د روژې له 8مې د کمکي اختر تر 15مې پورې اوربند کوي. د نیویارک ټایمز مقالې د ولسمشر غنی له قوله لیکلي چې دا اوربند هغه طالبانو ته یو فرصت دی چې پوشي په خپل تاریخجنو بریدونو د عام خلکو په زړونو کې ځای نشي پیدا کولای. د ورسپانی په لیکنه په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم ویلي چې تر امر لاندې سرتیری به دا اوربند مراد کړي. واشنگتن پوسټ ورسپانی لیکلي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو اړخیز اوربند اعلان له سیاسي لارې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د افغان حکومت او ملګرو لیوالتیا په ډاګه کوي. د ورسپانی په لیکنه افغان ولسمشر په دې کار غواړي وخی چې حکومت یې له طالب مشرانو د سولې په اړه خبرې کوي او د هغوی د غوښتنو په وړاندې نرمښت لري. ورسپانه لیکي چې په 2001 کال کې د جګړې له پایله تر دې دمه دا لومړی وار دی چې د افغانستان ولسمشر له طالبانو سره اوربند اعلانوي. د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي رډیو ته وویل چې په دې اړه به وروسته تبصره وکړي. واشنگتن پوسټ ورسپانه په همدې مطلب کې به دا هم لیکلي چې طالبانو په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې خپل حضور په چټکۍ پراخ کړی دی. د ورسپانه په لیکنه طالبانو په دې موده کې د افغانستان ځینې ولسوالۍ نیولې او نږدې هر ورځ په افغان پوځیانو بریدونه کړی دي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه ریپورټونه رد کړل چې ګوند په شپږو ولایتونو کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره احتمالي کاندیدانو نوم لیکنه نه ده کړې. په دې اړه اکرام الله اکرام ریپورټ راکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وی له غزنی پرته په ټول افغانستان کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو ته د احتمالي کاندیدانو د نوملیکنې پروسه په نورمال ډول پر مخ روانه ده او دوی ترې راضي دي. د دغه کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی هغه راپورونه هم رد کړل چې ګوندې په شپږو ولایتونو کې ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو ته احتمالي کاندیدانو نوملیکنه نه ده کړې.
ولی نور متوخو رسو کې نارمل دواره پروسی مخکې ځو د غزنی تر اوسه په تاسو باندې حاشیه.
خغلی هاشمی وویل چې د غزنی ولایت څنځه لا هم پر ځای پاتې ده خو حکومت باید په دې برخه کې لاس پکار شي. وړاندې داسې راپورونه خبر شي چې جوزجان، تخار، غور، کاپیسا او کندوز هغه ولایتونه دي چې تر دې دمه پکې احتمالي کاندیدانو نوملیکنه نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې د دغو کاندیدانو د نوملیکنې د پروسې پای ته رسیدو ته یوازې وو ورځې پاتې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تازه شمیرې ښیي چې په ټول افغانستان کې تر دې دمه 15.5 میلیونه رای ورکوونکي او د ولسی جرګې لپاره 8000 او د ولسوالیو شوراګانو لپاره 2100 احتمالي کاندیدانو د کمیسیون له بیلابیلو دفترونو معلوماتي بکسې ترلاسه کړي دي. په ورته وخت کې په انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وای وړاندې شوی معلومات دوی ته د قناعت وړ نه دي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یعنی فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ لپاره معلومات مشکوک دي ځکه چې موږ راسته نه لرو د څار د نهادونو او هغه رسالات او وظیفه هم دا چې کمیسیون کوغړی چې د ټولو زیاده خو هغه باور په دغه بهي بنسټ کې باید د معلوماتو شریک او پټ نکړي. نو موږ لپاره دوی دغه پریکړه چې معلومات شریک نشي د اندېښنې وړ ده او دغه معلومات تر څو په ټولو تحقیق سره مخکې شریک نشي موږ نشو کولای په دې باور وکړو.
د یادولو وړ ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د روان لمریز کال د میزان د میاشتې پاتې وشتمه د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه ټاکلې ده.
ګالوپ نړیوالې موسسې په خپل کلنی ریپورت کې افغانستان تر وینزویلا وروسته هغه هیواد بللی چې د قانون او نظم په برخه کې د 122 هیوادونو په وروستۍ برخه کې راځي. دا ریپورت چې پرون خپور شوی په 122 هیوادونو کې له شاوخوا 30,000 کسانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوی. فریبا ظاهر په اړه جزئیات لري.
ګالوپ نړیوالې موسسې په خپل راپور کې چې د 122 هیوادونو له شاوخوا 130,000 کسانو سره د مرکو پر اساس یې چمتو کړی په نړۍ کې د قانون او نظم په اړه یو سروې ترسره کړې ده. دغه مرکې په 2018 کال کې شوې دي. په دې مرکو کې له خلکو څخه له پولیسو څخه د خلکو د رضایت په خپل سیمو کې د ډاډه ګرځېدو او جرمونو په اړه پوښتنې شوې دي. ګالوپ په خپل راپور کې لیکي د نړۍ 90% خلک په خپلو پولیسو ډاډه دي. 80% کولی سي په خپلو سیمو کې د شپې مهال په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي او 15% نور ویلي چې پر دوی یرغل سوی او یا ځورول سوی دي. ګالوب دغه پښتنو ته د مثبت ځواب ویونکو لپاره په هر یواد کې د هغه یواد د نفوس پر اساس ترجیح ټاکلې دي. سنگاپور د هغه یوادونو په سر کې دی چې تر ټولو ډیر وګړو یې رضایت څرګند کړی دی، او وینزویلا په وروستۍ برخه کې راغلی دی. افغانستان تر وینزویلا یوه درجه لوړ ځای لري. په وینزویلا کې یوازې 19% خلکو خوندیتوب شدلی، خو دغه فیصدی په افغانستان کې تر دې لږ لوړه شدل سوې ده. د افغانستان یوازې 40% وګړو په 2019 کال کې ګالوب موسسې ته ویلي چې د شپې مهال په خوندي توګه تګ راتګ کولی سي. د دغو دوو هیوادونو ترمنځ توپیر دا شدل سوې چې د وینزویلا وګړو تر ډېره د غلاو او جرمونو څخه شکایت شدلی وو، او په افغانستان کې تر ټولو عمده ستونزه نامني ګڼل سوې ده. دغه راپور زیاتوي په 2019 کال کې په افغانستان کې د هغو کسانو فیصدي چې د خوندي تګ راتګ څخه شکایت لري تر 2018 کال کمه سوې ده. په 2018 کال کې 16% افغانانو ځانونه خوندي نه ګڼل. د ګالوب د راپور له مخې په 2018 کال کې 18% افغانانو د خپلو سیمو پر پولیسو باور درلود، خو په 2019 کې پر پولیسو د خلکو د باور فیصدي 1.3 راکښته سوه. د ګالوب موسې د قانون او نظم راپور داسې مهال خپور سوی چې په افغانستان کې د نامنیو او پولیسو د روزنې په اړه بحثونه همدا اوس هم د نړۍ په سطحه دوام لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ناتو غړو پرون په بروکسل کې پر هغه پلانونو موافقه وکړه چې د روسیې لخوا د پیښو خطرونو او نورو ګواښونو په وړاندې د دې ټلوالي د غړو ساتنه کوي. دا چې په دې پلانونو کې څه دي لا احمد تکلی اورو.
د ناتو غړو د روسیې لخوا د پیښو ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره موافقه وکړه چې په اروپا کې د احتمالي بحران په صورت کې به د ناتو پوځي حضور د دیرشو ورځو په ترڅ کې د پوځي ځواکونو د دیرشو کنډکونو د هلیکوپټرو د دیرشو غونډونو او د دیرشو پوځي بیړیو په وسیله پیاوړی کوي. د ناتو د دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې په خپله غونډه کې همداراز موافقه وکړه چې د غړو هیوادونو محاربوي احضارات باید پیاوړي شي، داسې چې د ناتو پوځي ځواکونو ته به دا اسانتیا برابره شي چې د بحران په صورت کې به په ټوله اروپا کې آزادانه تګ راتګ کولی شي. دوی دا پریکړه هم وکړه چې په اروپا کې د احتمالي کړکیچ پر مهال به د اتلانتیک سمندر په دواړو خواوو کې په لوژستیکي قرارګاوو کې له 1200 زیات کسان پر دندو ګماري. د ناتو چارواکي وایي نوی پلان به د دې ټلوالې غړي د روسیې لخوا د پیښو خطرونو او نورو ګواښونو په وړاندې وساتي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د دې پلان په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. وزیرانو موافقه وکړه چې د ناتو د قومندانۍ نوی تشکیل به د څه باندې 1200 سرتیرو په وسیله پیاوړی کوي. موږ د اتلانتیک سمندر لپاره د ګډو ځواکونو پر قرارګاه هم موافقه وکړه چې مرکز به د امریکا په ویرجینیا او یوه قرارګاه به په جرمنی کې وي، څو دا یقیني شي چې په مناسب وخت کې مناسب ځواک ولرو. دا قرارګاوی به په ټول اتلانتیک سمندر او اروپا کې د ناتو د پیاوړي کولو لپاره حیاتي وي. ښاغلی ستولتنبرګ وویل د ګډ امنیت د پیاوړتیا او د بیلابیلو ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره پر ځینو نورو اقداماتو هم موافقه شوې ده، خو ده د دې پلان په اړه چې طرحه یې د امریکا متحدو ایالاتو جوړه کړې او تر 2020 کال پورې به عملي کیږي نور جزئیات ورنه کړل. په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د دې غونډې هدف د ناتو د غړو هیوادونو د هغې سرمشریز لپاره د اجنډا برابرول دي چې 15 اونۍ وروسته په پام کې ده. په دې غونډه کې به ولسمشر ډونالد ټرمپ چې د ناتو پر غړو یې د دې ټالوالي په لګښتونو کې د کمې ونډې د اخیستو له کبله تل انتقادونه کول هم ګډون وکړي.
دوستانو، وامه اوریدل چې د ناتو غړو پرون په بروکسل کې پر هغه پلانونو موافقه وکړه چې د روسیې لخوا د پیښو خطرونو په وړاندې د دې ټالوالي د غړو ساتنه کوي. اوس به مو اسمت ساروان د سنگاپور پر هغه پلان خبر کړي چې غواړي د نړۍ د تر ټولو اوږد سفر ریکارډ ثبت کړي.
سنگاپور غواړي چې د سش کال په اکتوبر میاشت کې د نړۍ تر ټولو د اوږد هوایي سفر ریکارډ ثبت کړي. دا پرواز به چې 3:15 به وي د سنگاپور له چانګي هوایي ډګره پیل او د نیویارک په نیویارک هوایي ډګر کې پای ته ورسیږي. د سنگاپور هوایی شرکت وی په نړۍ کې تر ټولو د اوږد او بې وقفې هوایی سفر خدمات یوار بیا د اکتوبر په میاشت کې پیلوي، عموما په اوږدو سفرونو کې الوتکې څو ځایه په هوایي ډګرونو کې تم کیږي. حاضر دمه تر ټولو د اوږد الوت ریکارد قطر ایرویز ثبت کړی دی چې له دوحې څخه د نیوزیلند تر آکلند پورې و. د سفر 1 ساعت و 40 دقیقې دوام وکړ. د سنگاپور او د امریکا د نیویارک په هوایي سفر کې به له 350-9 ULR الوتکې کار واخیستل شي. په دې الوتکه کې 161 سپرلۍ ځای شي. د سنگاپور هوایي شرکت له 2004 څخه تر 2014 پورې هم غوښتل چې همدومره اوږد او بې وقفې سفر وکړي، خو د دې لپاره چې د دې هوایي شرکت عواید تر اټکل کم شول پرواز لغوه کړ.
اوس هم یو اربیا د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې په را روانه میاشت کې به په مکه مکرمه کې د اسلامي نړۍ د دیني عالمانو په غونډه کې په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو بحث او خبرې وشي. د ننګرهار د والي مطبوعاتي دفتر وایي چې تیره شپه په حصارک ولسوالۍ کې د ملي امنیت په خاصو عملیاتو کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي چې یو شمېر بهرني وسلوال هم پکې شامل دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له بنگلاديش سره د درې لوب لړۍ د تیر شپې د لوبې په ګټلو سره د 3-0 په وړاندې وګټله. د ناټو غړو پرون په بروکسل کې پر هغه پلانونو موافقه وکړه چې د روسیې لخوا د پیښو خطرونو او نورو ګواښونو په وړاندې د دې ټلوالې د غړو ساتنه کوي. او په داسې حال کې چې د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو مشران په کاناډا کې د نننۍ سرمشریزې لپاره تیاری نیسي. د فرانسې ولسمشر پرون د متحده ایالاتو ولسمشر ته خبرداری ورکړ چې له خپلو دوستانو سره دي تجارتي جګړه نه پایلي. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه هر وخت چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې پیدا کړئ. او سمخ کله دینه چې ونیزو پروګرامونه ته ورشو د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو ځانګړي پروګرام را واخلو او کور کلی درته وړاندې کړو. د خبرونې ورستۍ ریپورت راخلو. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د جګړو ورستۍ امنیتي ګواښونو لامل په بیلابیلو ولایتونو کې په موقت ډول سلګونه ښوونځي تړل شوي دي. د دې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل د پنځشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل روانې نامنې د پوهنې په وده او انکشاف ناوړه اغېز کړی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د پوهنې کمیسیون په دې اړه اندېښنه څرګندوي او له حکومت جدي غوښتنه کوي چې د پوهنې د ستونزو هواري ته دې هر اړخیز کار وکړي. په دې اړه به نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په ریپورټ کې واورو.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په ولسی کچې هڅې پیل کړې چې د عامو خلکو، سیمه ییزو سپینګیرو او مدني ټولنو په مرسته د پوهنې په وړاندې شته ګواښونه راکم کړي، خوندي او زده کوونکي خوندي کړي. د دغه وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ځینو ځایونو کې شته ګواښونو د پوهنې فعالیتونه له ستونزو سره مخ کړي دي.
متاسفانه تهدیدونه لا هم زموږ فعالیتونه ګواښي او ځینو ځایونو کې له ستونزو سره مخ کوي. په موقت ډول سلګونو ښوونځي دې ته مجبور شوي چې وې تړو، خو هیله ونې یاستو چې د ورځو په تېرېدو او د وخت په تېرېدو سره دغه تهدیدونه له منځه لاړ شي. موږ په دې اړه خپلې اندېښنې له ملي امنیتي ځواکونو سره شریکې کړي، د امنیت شورا سره شریکې کړي او دوی 100% تهدیدونه له منځه نه ځي او تر هغه چې تهدیدونه موجود دي ستونزې به هم موجودې.
د پوهنې وزارت وایي دا مهال په ټول افغانستان کې له 1300 نه په زیاتو ښوونځیو کې نږدې 9 میلیونه ماشومان په زده کړو بوخت دي. ښاغلی حقمل زیاتوي چې په یو شمېر ولایتونو کې په دایمي ډول شاوخوا 1200 ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړل سوي او د لنډ مهال لپاره بیا د جګړو او ګواښونو له امله په فراه، تخار او ننګرهار کې سلګونه ښوونځي تړل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ملاتړ موسسې یونیسف روانه اونۍ د یو تازه سروې له مخې ویلي دي چې په افغانستان کې د زده کړو په شرایطو برابر 3.1 میلیونه ماشومان ښوونځي ته له تګ نه محروم دي چې د دغو ماشومانو لوی برخه یعنې 2.2 میلیونه انجونې جوړوي. تازه د شیا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ننګرهار کې خبرداری ورکړی چې هغه ښوونځي به په نښه کړي کوم چې انجونې پکې زده کړې کوي. د پوهنې وزارت وایي دا چې په ګرمسیر ولایتونو کې د زده کوونکو کلنۍ رخصتي پیل شوې نو د ننګرهار ټول ښوونځي هم رخصت شوي دي او یاد احتمالي ګواښ هم له منځه تللی. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د پوهنې او فرهنګي چارو کمیسیون په دې اړه اندېښنه څرګندوي او له حکومته جدي غوښتنه کوي چې د پوهنې د ستونزو هواري ته هر اړخیز کار وکړي. د دغه کمیسیون غړي عبدالستار خواسی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې له پوهنې او تحصیلي سکتور سره دښمني ونه کړي.
تهدیدونه اضافه شوي دي او د مکاتبو تړل چې دا د لویه جفا او یعنی لویه بدبختي ده د ملک سره چې مکتبونه تړل کیږي او بچان او اولاد د معرفت نه او د تحصیل او د تعلیم نه محرومه پات کیږي. زه فکر کوم چې په دې کې باید حکومت ډیر جدي اقدام وکړي او په هر قیمت چې کیږي مکاتب باید خلاص وساتي. ټول خواونه مخالفین نه هم دا په کلکه غوښتنه ده چې د معارف او د تحصیلات سره باید دښمني ونه کړي.
بلخو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په ټول توان سره هڅې کوي چې ټول تړل سوي ښوونځي د زده کوونکو پر مخ پرانیزي. د دغه وزارت وای نجیب دانش له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ټولو افغانانو وغوښتل چې په دې برخه کې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. څه موده وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ویلي و چې په هیواد کې د تړل سوي ښوونځي د بیرته پرانیستلو لپاره یې عملیات پیل کړي. د پوهنې سرپرست وزیر روانه اونۍ خبریالانو ته وویل چې یو شمېر تړل سوي ښوونځي بیرته پرانیستل سوي خو په اړه یې کره شمېره وړاندې نه کړه.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، د زده کړې په ارزښت ګڼ شمېر کسان پوهیږي، خو ولې بیا هم اکثره سیمو کې ماشومان د درس او سبق له لوی نعمت څخه بې برخې دي؟ نن په همدې اړه خبرې کوو له موږ سره میلمنه د یونیسف په دفتر کې کار کوونکې جمیله اقبال ده. دوی د افغانستان په ولایتو کې د ماشومانو د زده کړې په اړه تحقیق کړی. په پیل کې د یادې څېړنې په اړه ورنه پوښتو.
دا تحقیق چې د وزارت معرف سره په ګډه یو ځای څلور دېرش ولایتونه د افغانستان کې مونږ وکړو، د پروسه کال مونږ د مئی میاشت نه د دې افتتاح وکړه او بیا د دې عامل کیږي چې ماشومان د مکتبونه بیرون پاتې شي، خصوصا نجونې. دا مطالعه د دې لپاره شوې وه چې هغه څه عوامل دي چې سبب کیږي د دې چې ماشومان خصوصا نجونې د مکتبونه پاتې دي.
تاسو کوم عوامل پیدا کړل چې نجونې او هلکان له ښوونځیو څخه پاتې شوي دي؟
مونږ مختلف عوامل پیدا کړل په دې یغه کې مطالعه کې. دا مختلف زب خپل دوه برخو ویشم. یو هغه عوامل چې معرف یا په خونځي سره رابطه لري، په معرف په بخش کې دي، او یو هغه عوامل چې په خپل محل کې یاد ولس په سطح دي. معرف په بخش کې په مکاتبو کې کوم چې عوامل دی، هغه دا وستونزې مشکلات دغه وو چې مکاتب خپل کومه امارات یا کومه اغن لري، چار دیوالی نه لري. مکتبونه اکثره همداسې د غرو لاندې دي، په اوار سیمه کې دي، اولته مسنون نه دي. ماشومان د پاره داسې کوم فضا نشته چې داسې کوم اغن نشته چې داسې کوم یو تعمیر وي چې هلته دوی کینی او درسونه وایي. دوی ماشومان په خیمو کې او همداسې په اوار کې دي، ونې لاندې درسونه وایي. یعنی مونږ داسې کوم خاص تعمیر د مکتب د پاره لرو. یو دا عامل وو. بل عامل دا وو چې مونږ معلم مین نه لرو، کوم بده معلمین د خصن خزینه معلمین مونږ په ولسوالیو کې او په کلو باندې کې نه لرو. دا یو غټ عوامل چې ماشومان د مکتب نه پاتې کیږي. دریم عامل ستونزه دا و چې خپل نصاب کوم چې د مونږ د معرف نصاب ده، هغه ډیر پخوانی ده. دا د دې سبب کیږي چې د کیفیت د زده کړو کمیږي او والدین او یا نه تشویق کیږي خپل شاګردان چې دوی خپل درس ته یا زده کړې ته ادامه ورکړي او مکتبونه نه پاتې کیږي. د خپل د کتابونو کمبودواله ده چې سبب کیږي چون والدین نشي کولای، غربت او مشکلات نور دي چې دغه برابر کې دغه مصرف وکي، نو هغه چون نه ورته پیدا کیږي.
د ستونزو په خوا کې نور کوم مشکلات وو؟
بل یو غټه ستونزه چې زبر ورتم چې ټول نجاته مهمه ده، د هغه د امنیت ده. د مونږ تاسې وطن چون د جنگونو زبل ده او جنگونه مونږ تر ډیر څلوي خلک چې مونږ جنگونه لرو په خپل ملک کې، دا یو غټ لامل ده چې ماشومان د مکتب نه پاتې، خصوصا نجونې. دا یو داسې هغه و چې څنګه چې همیشه مختلفو ریسرچونو کې او مختلف مطالعو کې دا بار بار امنیتي اوله ستونزه وي، نو دا بندغې مطالعه کې هم دا امنیتي ستونزه غټه ستونزه شمارل شوې ده. مونږ والدین لرو چې هغه بې سواده دي، دا یو غټه ستونزه ده. کله چې والدین بې سواده وي، هغه اولادونه هم بې سواده پاتې کیږي. هغه کورنۍ چې میاندې پکې بې سواده وي، د هغوی اولادونه سواد نه پاتې وي، دا یو غټه فیصدي ده. هغو ماشومانو چې والدین بې سواده دي او دوی مکتب نه پاتې دي. بله یوه ستونزه چې ده، چې هغه ډېره غټه ستونزه وه، هغه دا وه چې ماشومان وخت نه مخکې واده کیږي. مثلا 11 کلنې، 12 او 13 کلنې کې انجونې واده شي. دا د سبب کیږي چې والدین نه غواړي چې د خپل اولادونه، خصوصا انجونې چې دي، مکتبونو ته ولیږي او دوی مکتب نه پاتې شي. د هغه کې صرف دا نه چې انجونې زر واده کیږي، بلکې هلکان هم په ولایتونو کې، ولسوالۍ، داسې ولایتونه او ولسوالۍ لري چې هلته هلکان هم زر واده کیږي، او دغه د سبب کیږي چې هلکان او انجونې دواړه د مکتبونو نه پاتې کیږي.
په کوم شمېر ماشومان له زده کړې څخه پاتې دي؟
3.5 میلیونه ماشومان، چې یو ډېره غټه فیصدي ده، 3.5 میلیونه ماشومان د مکتب نه پاتې شوي دي. په دې 3.5 میلیونه کې 2.2 میلیونه مونږ انجونې لرو، چې هغه تقریبا 80% د دې ماشومانو دي، هغه د مکتب نه پاتې شوي دي. هغه ولایتونه چې د امنیت ښه نه ده، خصوصا هغه ولایتونه چې مونږ په جنوب کې دي، مثلا پښتنې سیمې، هلته دغه فیصدي به حد زیاته ده. ولایت کندهار، هلمند، زابل، اروزګان، دا هغه ولایتونه دي چې د ماشومانو فیصدي چې مکتب نه پاتې دي یا استکر نه پاتې دي، دا فیصدي هلته ډېره زیاته ده. داسې ولایتونه لرو چې همدغو ولایتونو کې، مثلا زابل او په اروزګان کې، چې د انجونو فیصدي چې مکتب نه بیرون پاتې دي 50-80% ده. یعنی 100 انجونې چې په یو کلي کې دي، هغه کې 50-80 انجونې مکتب ته نه ځي، او نوره دغه 12-13% چې دا مکتب ته ځي.
له تحقیق وروسته کله چې تاسو ته ستونزې معلومې شوې، آیا کومې د حل لارې مو هم ورته پیدا کړې؟
دغه عوامل دا داسې عوامل دي چې هغه نه صرف وزارت معرف، یونیسف، یا USAID، یا بل څوک، یا بل څوک وکي، بلکې دا زموږ تاسو ټولو مسؤلیت ده. 3.5 میلیونه یو ډېر غټه کم ده چې ماشومان مکتب نه پاتې دي، او دا په دې نه کېږي چې وزارت معرف به څه وکي، یا یونیسف به څه وکي، یا بل څوک، بلکې دا زموږ تاسو ټولو مسؤلیت ده چې باید وپیژنو، او دې لپاره موږ باید کار وکړو چې دغه ماشومان چې موږ مکتب نه پاتې، او 3 میلیونه زیات ماشومان چې موږ بې سواده پاتې کیږي، دا مکتب نه پاتې نشي. خو وزارت معرف او یونیسف مختلف بخشونه کې پلان لري. مونږ 15 کلن پلان وزارت معرف سره امضا کړی دی، او د کې همدار چې کوم د بنګ فعالیتونه وزارت معرف سره هغه دادی چې معلمین باید استخدام شي، تشکیل د وزارت معرف زیات شي، معلمین د پاره هغه ولسوالۍ کې، هغه ولایتونو کې چې ته چې ماشومان فیصدي د مکتب نه بیرون ډیره دی، هلته باید معلمین استخدام شي. خصوصا خزینه معلمین باید مونږ استخدام کړو، او مونږ مختلف برنامه د آموزشي لرو چې د معلمینو ظرفیت باید لوړ کړو. او دین علاوه مونږ مثلا کتاب، کارتاسیا، او دا ټول مواد چې کوم دي تکړه د لپاره ضرورت شي، مکتب کې ضرورت لرو، هغه یونیسف وزارت معرف سره په ګډه توزیع کوي. په ټول ولایتونو کې مختلف برنامه نورم لرو، محلي مکتبونه او تنسټیز زده مرکزونه لرو، چې تاسو کې دلشي هغه ماشومان، خصوصا انجونې چې مکتب نه پاتې دي، او د دوی عمرونه لوی شوي دي، مثلا 12-13 کلن کې دوی هیڅ مکتب نه دی لاړې، نو دا محلي مکتبونه یې تسریح زده کړو چې کوم مراکز دي دلته راشي، او د خپل صنف پر مکتب او بیا عمومي مکتبونو ته شامل شینو، مختلف برنامه دي.
تاسو مخکې ویل چې لزده کړو د پاتې کېدلو یو علت په کم عمر کې واده دی، آیا په دې برخه کې تاسو کورنۍ او ته عامه پوهاوی ورکړی که څنګه؟
مونږ چون دا داسې مسله ده چې هغه مونږ خپل خلکو کې ولس کې لرو، تر څو پر ذهنیت سازي ونشي، تر څو پر هغوی سره کار ونشي، خلکو سره خبره ونشي، یا هغوی ته عامه پوهاوی ورکړل نشي، چې ډېر مشکلات، مثلا انجونې یا لکان چې کا دوی د وخت نه مخکې ودونه وکړي، دوی صحي مشکلات هم لري، او مشکلات نور ورسره د دې سره چې انجونې چې وخت نه مخکې ودونه وکړي، میاندې چې دي اکثره دوی چون عمرونه وړې وي، کله چې ولادت وکړي، نو اکثره مونږ داغ لرو، غټه فیصدي لرو چې انجونې خپل ژوند لاسه ورکوي. عامه پوهاوی پروګرامونه مونږ لرو، او دا مونږ انشاءالله پلان کې لرو، کوشش هم دا چې دا باید عملي شي.
د دغه تحقیق په وخت کې تاسو له کوم ستونزو سره مخ شوي که څنګه؟
چون دا یو سروې دی او ریسرچ، او مونږ مختلف طریقو نه کار واخستو، مختلف ریاست معرف او نورو ریاستونو سره کار وشو چې دوی نه ارقام راغون شي، او لاړو دوی دغه ارقام راغون کړل. غټه ستونزه په داسې سروې کې چې کله مونږ کوو، امنیتی ستونزه ده. هر ولایت، هر ولسوالی، هر کلی ته تګ د امنیتی لحاظ سره چون مشکلات دي، نو امنیتی ستونزه داسې ستونزه وه چې مونږ ورسره مخامخ شو، او د دې باعث وه چې ځنا وخت کې، یعنی هغه پروسه لګه وزنډوي او په وخت ارقام راغون نشي.
قدرمنو دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د یونسوف په دفتر کې د جميله اقبال خبرې واوریدئ. د خبرمنه د ازادي رادیو او یونسوف په ګډم کاری جوړیږي.
کور کلای
نن سبای چرال مهم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
می ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خو دې
چوڑون کې مریم توخی
ازادی رادیو درناو ریجن کو سلام. آیا د گاونډیانو سره په روژه میاشت کې مرسته کوي؟
رنگارنگ ختمونه دی وغه دی وغوري چربی دی همغه د خپل غریبانه یغه نه موږ خپل وسکیګ نه خلق مرسته ډیر د گاونډیان خو ډیر هر شی وی پکوړی پخی کې د تبولانی پخیږي موږ خپل وسنه لرو کومک څوک نه کوي
خپل کور کې موږ سره یو زم سایګان دی هر شی پخی هر شی راوړي آیا بچان مینی موري یغي ور شی پخی موږ تول نه راو
دا کار په ټولنیز لحاظ څنګه دی
جماعت ورنه راوړنه دی گاونډي ټول په ټولنیز ژوند کې ډیر مثبت رول لوبولایږي یعنی د گاونډیانو ترمنځ کې گاونډي ټول د خو اړیکو یو څخه زره مستقل
او اسلام د گاونډي د حقوقو په حق لا څه ویلي
او تاسو ګورئ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای مؤمن نه دی مؤمن نه دی مؤمن نه دی دا خبرې دریز دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وای هغه څوک چې د خپل مور وسی او په امسایه کې امسایه او وګوسی
قدر مناوریتون کو هر هغه څوک چې زموږ په خوا کې اوسي کی هغه ته زموږ گاونډي ویل کیږي دا گاونډي حقوق په قرآنی آیاتونو او نبوي احادیثو کې ثابت شوی دی دا چې څومره خلک له خپل بیوزله گاونډیو سره مرسته کوي او که گاونډیان یې له نظر غورځولي دي او اسلام په دې باره کې څه وایي دا ټول په نننۍ کور او کلی خبرونه کې واوري زه فرشته غنیم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده لکه څنګه چې خپل خپلوان په سړي حقوق لري همدا شانې گاونډیان هم لري د گاونډیانو د حقوقو پر ځای کول او د هغو احترام کول د انسانیت او بشریت مهمه تګلاره ده او د اسلام حکم دی چې له گاونډیانو سره نیکی وکړي د همدې موضوع د خیرو خانه کولو لپاره شاببي چې د یو شخصي پارک پالنه او ساتنه کوي او له بېوزلې سرټکوي وایي چې په خوا کې یې شتمن گاونډیان ډیر دي خو هیڅ مرسته ورسره نه کوي
مرسته نشته ده رنگارنګ ختمونه دی وغه دی وغوري چربی همغه د خپل غریبانه یغه نه موږ خپل وسکیګ نه خلق مرسته ډیر د گاونډیان خو ډیر مرسته نشته غواړي نو خواره نشه غواړي نشته نه چی ورته هر شی وی ناراضی خوري واسم همغه خپل ټکای یغه باندې خپل وخت یرو موږ روزه مات کی خاص یا کچالو په خو یا داسې هر شته مړه کیږي خو نه چی شه هر شی وی د پکوړې په خې کې د تبولانی په خېږي هر شی وی ناراضی خو موږ خپل وسنه لرو کومک څوک نه کوي
همداراز درې څلوېح کلنه نظیفه چې په همدې پارک کې لاسی کار کوي هغه هم وای چې اوس هغه په خوانه مینا او زړسوی نشته که څوک مرسته کوي د سیالي او شریکی لمخې وي نه د زړسوی لمخې بیوازلو غریب سره څوک هیڅ مرسته هم نه کوي
وازه اقتصاد مې خدای پاک ته معلوم دی چې خپل کونډه ما بچی را په غاړه دی که ما خام کې کور ته زما زما بچان وی مور وی د خلک هر شی په خیته مونږ ته ول نه راوړي زه دلته په دې دکان کې کار کوم د ورځې 200 روپۍ د کور کراشي خپل بچان ته مې دا وچه ډوډۍ اخلم خلاص نورې چی نشته دی چې زور ته وی سم څوک ما سره مرسته نه کوي د کور کرا د خاطر چې د کور د پردي کور کې ناست یم د کور کرا نه غواړي ماشاءالله خدای د ټولو وضع اقتصاد خدای خو څوک د چا د کور نه خبر دی ما سره څوک کومک نه کوي مرسته نه کوي په دې روجه کې شم من کار نشته دی خپل کور کې موږ سره یو زم سایګان دی هر شی په خیر شی راوړي آیا بچان مینی موري او یغي ور شی په خیر موږ تول نه راوړي چې موږ ځان ته په خپل لور مې روجه نشي زم روجه نشي سبا ما خیر دی بچي په ځان باندې سخته تی تیر کی د کور کرا حکم یا تاسو ته شی راوړم خود مې زړه مې ورته کیږي چې ماغي خوري مونږ ورته ګور
د نه همینه هی دی کتوت سیمه اوسیدونکو شمس الدین وای چې د دوی په سیمه کې هم د روژه ماته لیګل روا ډیر کم دی او خلک زکه یو بل ته روژه ماته نه لیږي چې یو خو خلک بوختی او بل دومره سره نه پیژني
وو ګوندیان ولې نه ډیر دی وز اقتصاد زنې بے وزل دی زنې متوسط دی زنې سرمایه‌دار دی اوس خو مرسته نه کوي هیڅ چا سره مرسته نه کوي ځکه اوس مصارفات ډیر شوې دي هر څوک پویږي ځان پویږي وز اقتصاد ما شکر ده متوسط ده مونږ ګوندیان سره مرسته نه کوي او ګوندیان مونږ سره مرسته نه کوي دغه دود روښ تومره ژوند ترقی کوي ارتقا کوي شهري شي کومکونه لمنځزي کومکونه په کلیو کې ډیر دی په اطرافو کې ډیر دی په ورسوالي کې ډیر دی
دریش پېته کلان سادولا د کابل ښار اوسیدونکو بیا وایي چې د افغانستان د خلکو په خوانی دود او روایت دی چې د روژې په میاشت کې ټول یو بل ته هر څه چې تیار وي لیږي او دوی هم خپلو ګاونډیانو ته په ځانګړې توګه هغو ته چې بې وزله دي روژه ماته لیږي
او روزه خو به راس برکت میاشته شي حتما یا بل سره جماعت شریک یو وي نو موږ همیشه یو ورځ بعد یا روزانه همسایداری کوو یو بل سره روزه نه دوی هم را لیږي کله بولانی را لیږي کله چفتل صاحب نو داس نور څه چې پخوي پر را لیږي طبعا یو خو اجتماعي ژوند د سره بر سره شریکي او هم د اسلام دی نگار هم د اجتماع ټولنې ژوند دی نگار دا د ورځ طبعا یو مثبت رول لري دا غچا چې اقتصاد ضعیف دی یا مثلا همسایده اته ور لیږي ان په پور نه روزه ماته مثلا ټول څه سره دغه کوي استاد کنه په پورنه ده هغه به الهي هغه
د پکتیا ولایت اوسیدونکو ساحل وای په پکتیا کې بیا دا روا ډیر دی او د دې څنګه چې گاونډیانو ته روژه ماته لګي له نورو به وسلو سره هم د روژه مات په وخت کې د خرما مرسته کوي
ولا د مو به یعنی د روژه مات په وخت کې اقران یو شپږ ور روژه مات هغه خوراکي توکي په دسرخانه کې درشي یعنی دا خوراکي توکي ډیر په کور کې نه پخېږي مختلف کورونو نه راځي هم د غراز مو کور نه نور کورونو ته دي روژه مات یو نه راوړنه دا ډیر د روژه میاشت نو خبره داده چې د غریبانو یا غسر امرسته وشي په دې میاشت کې د بغیر د خیر که حتی د یو خورما په اندازه کڅوک دي چې سره روژه ماته چاته ورکی د ډیر ثواب دی نو تخپل وسو پوان پر لري
د لوګر ولایت اوسیدونکو حاجی ګل محمد بیا وایي چې دوی هم یو بل ته روژه ماته لیګل را لیګل کوي له گاونډیانو سره په ځانګړي توګه هغه گاونډیان چې بې وزله وي
موږ په لوګر کې د روزې په مبارکه میاشت کې د روژه ماته په رابطه درته دا هغه گاونډای موږ په نظر کې نیسو چې دغه اقتصاد ضعیف وي یعنی دا روژه ماته یو شای چې په کور کې پخلای کوو بیا هغه سره یو څه ورلیږو چې هغوی روژه وربندې افطار کور کې پخول کې ته فکر وکړو چې دا بوی د ته په فامیل باندې لګي مثلا د قطر نه هم یو څه وسره مرسته کوي کومک یې نږدې څنګ په څنګ غوړي بیا هم دا کار کوي موږ سره یو کاسه یو شای څه خپلې دا ویلي پس نو دا رواج دی نو دا حق به سیاست او تم ورکړ سوې د چې تاسو کې بیرون هم سایت مسافر څوغه کوي باید یو ټو پیلا کار ورو باسي
دا چې په ټولنیز لحاظ د روژه ماته لیکل را لیکل څومره ګټه لري افغان لیکوال او چېډون که سید نظیم سیدی راته وای
پیغمبر صلی الله علیه و سلم چې کله د گاونډي د حقونو تشریح کول نو صحابه ویل چې مونږ وړه او غزمن دار لدې لامل او چې اوس پیغمبر صلی الله علیه و سلم مونږ سره د گاونډیان په میراث کې شامل نه نو په دې کې شک نشته چې کله دغه په دې مونږ مراته وو مونږ د گاونډیان سره مینه محبت نورم زیاتیږي زمونږ د گاونډیان سره راشه درشي زیاتیږي زمونږ د گاونډیانو د خیو خیګنې د بد د بد حالات او د ښه حالات د ټوله پښتنه کیږي او تاسو په دې پویږي راشه درشه هغه شای دی چې تاسو کله راشه درشه شو په هر ډول ستونزې هر ډول خپګانونه هر ډول تاو تریخوالی چې وي دا پم دې باندې منځل کیږي پاکیږي د منځزي او په رښتینی معنا هغه ټولنه چې د پاغې کې امن قائمیږي اول ته دوستی او خپلنی راتلی شي
درنو اوریدونکو دا چې گاونډی ته د روژه ماتي ورکولو په اړه اسلام څه وایي زما همکاري مریم توخی د افغانستان د علومو اکاډمۍ د اسلامي څانګې استاد څېړنپوه عبدالهادي صافي سره مرکه کړې چې ستاسې پام ورته راړو
خوغلی
استاد په روژه مبارک میاشت کې د گاونډیانو ترمنځ د غراکړه ورکړه د روژه مات د اسلام او د شریعت له نظره څنګه موضوع ده؟
په دې میاشت کې کچیر یو مسلمان یو بل مسلمان ته روژه ماتی لیکي او دغه د روژه ماتی لپاره آمادګی نیسي یا برابرۍ، جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو محبوب پیغمبر فرمایي چې دا الله څخه ډیر زیات ثواب لري او د حقې روژه دار د ثواب په اندازه دغه سړی ته چې هغه ته روژه ماتی برابر کړی یا ایلیګلی دی دې ته ثواب لاسته راځي. جمع کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبرې وکړې، یو صحابي ورته وویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، موږ خو دومره امکانات نه لرو که چیرې دغه کار یو نفر په یو خورما باندې وکړي یا یو شپوغه باندې هم دومره ثواب لاسته راځي. ورته نو پیغمبر علیه السلام مبارک وفرمایي چیرې یو خورما او یو غړپوبه هم یو مسلمان ته څوک ورکي نو دومره ثواب الله جل جلاله ورته په نصیب کی.
ښاغلی استاد، ځینې دوستانه چې موږ مرکې وخت سیغه بیا داسې ویل چې موږ ځکه نه لیږو دغه روژه ماتی ځکه چې بیا داسې کیږي چې موږ هم توقع لرو د یو چانه چې موږ ته راولیږي، دغه موضوع څومره پکې دخیله ده؟
ګوري، دا ډېر یو جالب سوال دی. موږ هر کار چې کوو باید د الله د رضا ده او هیڅ تما او توقع د مقابل طرف نه ونه لرو. که چیرې دغه نیت پکې ونه اوسي بیا فایده نه لري. دا یو همچشمي کیږي، دا یو سیالي کیږي او دا سیالي خدای څخه هیڅ ارزښت نه لري. یعنی موږ کله چې یو نیک کار کوو، خصوصا د روژه په مبارک میاشت کې یو مسلمان ته روژه ماتی ورکوو، د الله څخه دولتمند، ثروتمند، قدرتمند ذات نور نشته. موږ باید د الله جل جلاله څخه ایواز او بدل تما ولرو او د انسانانو څخه انسان بیچاره خپل ته چی کړی دی چې خپل چاته وي.
هغه استاد، څه باید وشي چې دغه عمل، البته پروژه مبارک میاشت کې لازیات شي، هغه کسان سره چې غوی بیوزل دي او په گاونډي کې وسره اوسي؟
دغه خبره اول کیدای شي چې د منابرو د طریقه د علماو، محترم علماو د ادرس څخه خلکو ته بیان شي، او پیژندل شي، تفهیم شي، ورته تبلیغ شي. ورته بیا په دویم مرتبه کې کیدای شي دغه سی لکه استاسي رسانیو د طریق تلویزیون، رادیو د طریقه خلکو ته د دې ثواب، د دې ارزښت، د دې اخروی پاداش، د دې انساني بڼه چې انسان به دوستی او بشر دوستی پکې څومره ونډه لري. او تاسو وګورئ، جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای مؤمن نه دی، مؤمن نه دی، مؤمن نه دی. دا خبرې درې ځلې رسول الله صلی الله علیه وسلم تکرار کړ. نو صحابه کرام وایي چې موږ تعجب وکړو، او کله چې ډیر یو اشد او مهم خبره وایي بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې تکراروه. نو موږ ورته انتظار شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چه وایي. وایي هغه څوک چې د خپل مور وسي او په همسایه کې همسایه وږی وسي. نو په دومره سخت وایي سره دغه کسانو ته مسؤلیت متوجه دی. که چیرې موږ دغه خبره عملی کوو، اول الله جل جلاله موږ نه رضا کیږي، دویم د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت احیا کیږي. پیغمبر علیه السلام هیڅ سوالګر ته جواب نه دی ورکړی په هیڅ مقتد زمانی کې. هر څوک چې راغلی څومره چې پلاس کې وو هغه سره کومه کړی دی. حتی په روژې کې داسې ډیر کاره ته برابر شوی چې پیغمبر اسلام ته روژه ماتی راوړي، سوالګر سوال کړی، هغه روژه ماتی د خپل ورکړی هغه سوالګر ته. دریم، موږ د انسان په توګه، د موجود اجتماعي په توګه باندې د خپل و انساني وظیفه انجامو، او دای موږ مکلفیت دی چې باید وکړو.
دا و د دې اونۍ د کور او کلی خبرونه تر بیا ښه چاره.
هر وګړې چې منصور غوندې پدار شي، دار فصل مرگ نخل میں ودار شی، ہر گیا چی و کمال تا ورسی گی، سروز مکی و تکوز کا نگل سار شی، غفلت حص مناسب ندے دس پن گریو، صبح دم کہے واناتھم وی بیدار شی، خزانہ پس خاوت سر زیادی گی، دکوہی اوبچی اکا گی بین سیار شی، مڑے داد وگی گیڑی مشکل دی، مڑے داد وگی استرگو مشکل کار شی، کم خوراک سڑے نزدی کفری خطوطا،
هر سړی چې بسیار خور شي بسیار خوار شي لکه ډار کاندي ورغمې لګرګانو هسې رنګ له جدای نه زما ډار شي درحمان دا پوچ گوئی تا پکار ندا عاشقی پا گفتار نشی پا کردار شی بیره برایون دا عشق پلار گران دے دلتا بویا چی پیدا کان دی ره برتو چی بیل تون پا بالکل پاتر گوبینی آشنائی کا درحمان پتیر بنوی بے ہنر تو درحمان پتیر بنوی بے ہنر تو